پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بشري حقونو یو سازمان وایي پر ملکي وګړو د هوایي حملو له یو مسؤول سره هم تر اوسه قانوني چلند نه دی شوی. نن په ټول افغانستان کې د ماشومانو د ګوزان یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو، او همداراز واورئ چې په پېښور کې پولیسو د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین نیولی دی. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلم او دا خبری مجله د میر احمد صاحب په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونې په پیل کې اسدالله لودین خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، وسلوالو سره پل کې د یوې روغتیایي ډلې تښتول شوي غړي خوشې کړي. د ملي امنیت شورا وایي په بلخ ولایت کې وروستۍ پیښه به څیړل کیږي، او د عراق په پلازمینه بغداد کې د 50 توغندیو د لګیدو په نتیجه کې 3 کسان ټپیان شوي دي. بشپړ خبرونه. د سرپل د روغتیا رئیس وایي وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې د یوې ګرځنده روغتیایي ډلې غړي خوشې کړي دي. ډاکټر نور احمد اساقزي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دغه روغتیایي کارکوونکي 12 ورځې له طالبانو سره برمته وو.
یک نفر قابله و ډاکټر و اکسیلاتور فارماسي
دا وایي په دوی کې یو ډاکټر، یو قابله، یو نرس، یو واکسیناتور او یو فارماسیست شامل و. د مخالفانو تر ولکې لاندې سیمو کې اوس هم زموږ کلینیکونه پرانستی دي. د روغتیا رئیسونه ویل چې دغه کسان د کوم جوړجاړي په نتیجه کې خوشې شوي او که څنګه. وسلوالو طالبانو د دې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې. دغه کسان په کوهستانات ولسوالۍ کې چې له 4 کلونو راهیسې یې زیاتې برخې د طالبانو په کنټرول کې دي، د طالبانو لخوا نیول شوي وو. د ملي امنیت شورا وایي په بلخ ولایت کې وروستۍ پیښه به څیړل کیږي. سلګونه کسانو پرون په بلخ ولسوالۍ کې مظاهره وکړه، او ویل چې د شنبې شپې ناوخته د بلخ ولسوالۍ په بوکا کلي کې د افغان ځواک په بمبارۍ کې د یوې کورنۍ لږ تر لږه وغړي وژل شوي دي. د ملي امنیت شورا دفتر تېره شپه په ټویټر کې لیکلي چې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون په بلخ ولایت کې د قربانیانو له کورنیو سره په کتنه کې د دې پیښې د څیړلو او په راتلونکي کې د دغسې پیښو د مخنیوي ډاډ ورکړ. د مظاهره چانو یو تنظیمونکي خیبر امیری د پوځیانو هغه عملیات چې پکې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي وحشت وباله. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت ویلي د ملکیانو د مرګ ژوبلې د ادعاو د څیړلو لپاره سیمې ته د حقیقت موندنې یو هیئت لیږل شوی دی. د افغانستان د روغتیا وزارت نن په 2020 کال کې د ګوزن یا پولیو ضد واکسین د لومړي کمپاین د پیل خبر ورکړ. د روغتیا وزارت وایي په 4 ولایتونو کې د هوا د خرابوالي او یخنۍ له کبله دغه کمپاین نه پلی کیږي. د دې وزارت د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي مسؤل میرجان راسخ ازادي راډیو ته وویل
دا د 2020 کال لومړنی کمپاین دی په ټول افغانستان کې. پرته د دایکندي، بامیان، غور او بادغیس ولایتونو نه نور په دې ولایتو کې دا کمپاین پلی کیږي. تر دې ونې جمعې پورې به دوام ومومي.
ښاغلی راسخ وایي که څه هم دوی په پام کې لري 9 میلیونه او 100 زره ماشومانو ته واکسین ورکړي، خو شاوخوا 2 میلیونه ماشومان به د ځینو ستونزو له کبله له دغه واکسین څخه بې برخې پاتې شي. د ښاغلي راسخ په وینا یو عمده علت یې دا دی چې د دولت وسلوال مخالفین تر خپلې ولکې لاندې زیاتو سیمو کې د واکسین کمپاینرانو ته اجازه نه ورکوي چې دغه کمپاین کور په کور پلی کړي. د روغتیا د وزارت د احصایې له مخې تیر 2019 کال کې په افغانستان کې د پولیو 90 مثبت پیښې ثبت شوې دي. او اوس هم څو نړیوال او د سیمې خبرونه. د عراق په پلازمینه بغداد کې د 50 توغندیو د لګیدو په نتیجه کې 3 کسان ټپیان شوي دي. امنیتي سرچینو د فرانسې خبری آژانس او رویټرز ته ویلي 3 توغندي د امریکا د سفارت پر ودانۍ او بل توغندی د سفارت پر کافی شاپ لګیدلی دی. دا پرونی پیښه په داسې حال کې شوې چې په بغداد کې د اداري فساد، د عراق په چارو کې د بهرنیو د مداخلې او په دغه هیواد کې د امریکایي پوځیانو د حضور پر خلاف مظاهرې روانې وې. د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدی د توغندیو دا حمله غندلې او په یوه اعلامیه کې د ټولو ډیپلوماتیکو ادارو د خوندیتوب لپاره د عراق پر تعهد ټینګار کړی دی. په همدې ورځ د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویان د عراق له حکومت غوښتنه وکړه چې د امریکا د ډیپلوماتیکو ادارو د خوندیتوب لپاره خپل مکلفیتونه پر ځای کړي. د جنوري پر 28 هم د امریکا سفارت ته نږدې درې توغندي لګېدلې وو چې ځاني زیان نه و اړولی. سفارت د بغداد په زرغونه ساحه کې پروت دی چې امنیتي تدابیر پکې شدید دي. په همدې حال کې ایران پلوه مظاهره چانو د دسمبر پر 28 په بغداد کې د امریکا پر سفارت حمله کړې وه. دوی د امریکا پر هغه هوایي حمله اعتراض کړی وو چې د دسمبر پر 29 په نتیجه کې د هغې ملیشي ډلې 15 غړي ووژل شول چې ایران یې ملاتړ کوي. د چین چارواکي وایي په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2200 او د مړو شمیر 80 کسانو ته زیات شوی. د چین د روغتیا وزیر ما ژیاوی پرونو ویل چې کرونا وایرس په سرعت په خپرېدو دی. هغه په یو کانفرنس کې اندېښنه وښوده چې د دې وایرس د مخنیوي لارې چارې له ننګونو سره مخ دي. د چین تر څنګ په تایلند، استرالیا، متحده ایالاتو، کاناډا او فرانسې کې هم په دې وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې ثبت شوې دي. د اوکراین پوځ وایي په ختیځه سیمه کې دونباس په ختیځه سیمه دونباس کې 2 سرتیری په جلا پیښو کې وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. پوځ پرون په یوه اعلامیه کې وویل یو سرتیری په یوه وسلواله نښته کې وژل شوی او بل ټپي شوی دی، او په بله پیښه کې د یوې منفجره وسلې په چاودنه کې بل سرتیری وژل شوی او یو تن ټپي دی. او وروستی خبر دا چې د امریکا د باسکټبال ملي اتحادیې وتلې لوبغاړی کوبی براین په کالیفورنیا ایالت کې پرون د سرخیلو تکې د نسکورېدو په پیښه کې مړ شو. هغه چې د باسکټبال په برخه کې 15 وارې اتلولي ګټلې او 2 وارې د المپیک د سرو زرو مډالونه خپل کړي، یو 40 کلن وو. د خبرونو پای.
لازدای رادیو غرمنی خبری مجله اوري را سره اوسه قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې په بلخ ولایت کې په یو هوایي حمله کې د ملکی وګړو له وژل کېدو وروسته د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وایي پر ملکی وګړو د بمبارۍ له یو مسؤل کس سره هم تر اوسه قانوني چلند نه دی شوی.
د 2001 کال نه تر نن غړې پورې د بلکی تلفاتو یو ابل ته هم سزا نه ده ورکړل شوې.
په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو پر ضد واکسین کمپاین نن پیل شو او تمه ده چې له 9 میلیون زیات ماشومان ته به د دې واکسین څاڅکي ورکړل شي. په یو راپور کې د دې کمپاین پر ستونزو هم خبرې کوو.
یو څه تعداد ماشومان سره امنیتي مشکلاتو او یا د هغو بندیزونو له امله چې په پروګرام وضع شوي دي د دولت د مخالفینو لخوا ممکن د واکسین د تطبیق نه پاتې شي.
همداراز وابوري چې د پاکستان پولیسو نن نیمه شپه د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین ونیو. منظور پښتین څنګه اول نیول شوی په دې اړه جزئیات درکوو. د خبرونې په دوهمه نیمای کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي یونیس پروګرام کې پر دې بحث کوو چې د انتخاباتي شکایتونو د ولایتي کمیسیونونو د پریکړو پر وړاندې ولې د استیناف دومره ډیر شکایتونه شوي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 90.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو د دې خبري مجلې د لومړۍ موضوع اوریدو ته رابولم. د افغانستان د بشري حقونو سازمان وایي حکومت تر اوسه د ملکي وګړو د مرجوب له قضیو ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده کړې. دا سازمان نیوکه کوي چې د ملکی کسانو د مرګ ژوبلې عاملینو ته سزا نه ورکول کیږي او دا د دې باعث شوی چې د مرګ ژوبلې شمیر زیات شي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په خپل خپره کړي وروستي راپور کې لیکلي چې د 2019 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغان او امریکایي ځواکونو په حملو کې ملکیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې شمیر د طالبانو په حملو کې ملکیانو ته د اوښتو تلفاتو په پرتله زیات دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره امید ظهیرمل د کابل سټوډیو په مستقیمه اړیکه سره دی. ظهیرمل صاحب،
سلام تکل سپتا است اوریدون کو ته هغه ډول چتا سیادونه وکړه د افغانستان د بشر حقوقو سازمان وای د جګړې خکیل لوري د خپل اهداف او د ترلاسه کولو لپاره د ملکی خلکو ژوند ته پام نه کوي. د دې سازمان رئیس لال ګل لال د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د ملکی کسانو د مرګ ژوبلې عاملینو ته سزا نه ورکول کیږي او همدې کبل ده چې ورس تربلې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاتیږي.
د 2001 کال نه تر نن غړې پورې د بلکی تلفات یو ابل ته هم کاغه دولت پلوه قواوی دي کاغه په مجموع کې مخالفین دي او کاغه په مجموع کې بهرنی قواوی دي یو ته هم سزا ده ورکړل شوی. ګلابل همدا ده چې ورستر بلې تلفاتو کچا بخپور ته زی زکه د پختل سوک بشته
د اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د شنبې په ماښام د بلخ ولایت د بلخ ولسوالۍ په بوکه کلي کې د حکومت پلو ځواکونو د هوایی بمبار په پایله کې د یوې کورنۍ وطنه ووژل شول. ملي دفاع وزارت د دې پیښې د څېړنې لپاره یو پلاوی هم ټاکلی چې بلخ ته رسېدلی. بلخوا د ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب همدا اوس په بلخ کې دی. ازادي رادیو ته د دې پیښې د کورنۍ یو غړي وویل تیر ماښام د ملي امنیت سلاحکار له دوی سره کتلي او ډاډ یې ورکړی چې دا پیښه به په هر اړخیز ډول وڅېړل شي. د افغانستان حکومت له دې وړاندې هم ویلي چې د ملکي تلفاتو مخنیوی کاري لومړیتوب دی خو په دې اړه چې تر اوسه د ملکیانو د مرګ ژوبلې عاملینو ته سزا ورکړل شوې او کنه خبرو ته نه دی حاضر شوی. دا په داسې حال کې ده چې تکل صاحب د بشر حقونو د څار نړیوال سازمان یو راپور ښیي چې په 2019 کال په لومړیو نهو میاشتو کې په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو غاړو لخوا له 8000 زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. راپور کې راغلي چې د 2019 کال په لومړیو نهو میاشتو کې د افغان او امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې زر تنه ملکیان وژل شوي چې لسلو ډېر یې ماشومان دي. د بشر حقونو د څار د نړیوال سازمان د اسیا څانګې مسؤلې پیتریشیا ګاسمن ازادۍ رادیو ته ویلي وو چې هغه ډول چې جګړه دوام لري په افغانستان کې د جګړو ټول ښکېلو لوریو اصولو ته پام نه دی کړی او دا کار د ملکي تلفاتو د زیاتېدو سبب شوی دی. بلې تکل سره
ډېره زیاته مننه امید ظهیرمل. قدرمنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبریال و چې د افغانستان د بشري حقونو د سازمان د اندېښنې په اړه راپور راکوي چې وایي له 2001 کال راهیسې تر اوسه پورې د هوایي حملو په ترڅ کې د وژل شویو ملکي وګړو حتی یو عمل ته هم سزا نه ده ورکړل شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان په دیرش ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګزان یا پولیو د مخنیوي لپاره د واکسین کمپاین پیل شو. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د دې کمپاین په لړ کې به له 5 کلونو ښکته عمر لرونکي نږدې 10 میلیونه ماشومان واکسین شي. که څه هم د عامې روغتیا مسؤلین د مخالفینو ګواښونه د دغه کمپاین د بریالیتوب پر وړاندې لوی خنډ بولي، خو وسلول طالبان وایي د دې کمپاین په تطبیق کې به همکاري وکړي. له کابله اجمل تورمان په دې اړه نور جزئیات اوروي.
بله تکل صاحب مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل نن د افغانستان په دیرش ولایتونو کې د ماشومانو د ګزان یا پولیو د مخنیوي کمپاین پیل شو. د دغه هیواد د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي د دغه کمپاین په لړ کې به له 5 کلونو ښکته عمر لرونکي 10 میلیونه ماشومان واکسین شي. د عامې روغتیا په وزارت کې د پولیو په وړاندې د واکسین د کمپاین مسؤول هدایت الله ستانکزي نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې کمپاین کې زمون د پوهر لاندې ټارګټ ماشومان چې دي 10 میلیونه شاوخوا کې 10 میلیونه ماشومان او متاسفانه یو څه تعداد ماشومان شاید امنیتي مشکلاتو او یا د هغه بندیزونو له امله چې په پروګرام وضع شوي دي د دولت د مخالفینو لخوا ممکن ده چې د واکسین د تطبیق نه پاتې شي.
تکل سب دغه شان خاغله ستانګزی وی چې د سړی او وروختونو او لارو د بندیدو له امله هم نشي کولای په یو شمیر ولایتونو کې لکه بامیان، د کندی، غور او غزنی کې دغه کمپاین پایل شي چې د په خبره دا کمپاین به په دغه څلور ولایتونو کې د مارچ په میاشت کې پایل شي. د خاغله ستانګزی په خبره چې په 2019 کال کې د پولیو نه هیڅ مثبت پیخي سبچوي چې ډیری په جنوبي ولایتونو کې دي او دا ولایتونو اوس هم تر ګواښ لاندې دي. دا په داسې حال کې ده چې په 2013 کال کې د نوموړي په خبره د دغو پیښو شمېر 22 ته رسیدلو. که څه هم ښاغلی ستانکزی وایي چې د مخالفینو ګواښونه به د دغه کمپاین په وړاندې یو لوی خنډ وي، خو د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یوه سوچي پیغام کې ویلي چې دوی به د دغه کمپاین سره مرسته وکړي. که څه هم ښاغلی مجاهد وایي چې کله کله منطقوي ستونزې وي، خو دوی چې کوم خبرې له ډبلیو ایچ او سره هم کړي دي او له دوی سره یې هوکړه کړې، د دغه کمپاین په وړاندې به خنډ نه ګرځي. دا په داسې حال کې ده چې تکل صاحب د وروستیو کې په پکتیا کې د پولیو واکسین د تطبیق یو همغږي کوونکی ووژل شو. که څه هم دغه د عامې روغتیا وزارت کې د پولیو د واکسین د برخې مسؤلین وویل چې په دې اړه به څېړنې کوي، خو تر اوسه پورې دغو څېړنو پایلې نه دي مشخصې شوي. او دوی هم په لومړنیو خبرو کې د عامې روغتیا مسؤلینو ویلي ول چې دوی فکر نه کوي چې دا کسې د کمپاین له امله وژل شوي او ممکن د شخصي دښمنۍ خبرې وي، خو تر اوسه پورې په دې اړه څېړنې نه دي شوي. تکل صاحب په دې اړه جزئیات هم دومره ول که څه پوښتنه لرئ زه خدمت کوم.
ډېره زیاته مننه تورمن صاحب. قدرمن اوریدونکو، وام اوریدل چې په افغانستان کې نن د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د ناروغۍ پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو او چارواکي وایي چې په دې ترڅ کې به تر 10 میلیونه پورې ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. اوس هم اقتصادي خبرونه واوري چې ناجیه ساپۍ چمتو کړي دي.
د پاکستان له لوري د افغان سوداګرو پر مالونو له نویو بندیزونو وروسته پاکستان په نوي اقدام کې د واګې بندر هم د افغان باروړونکو موټرو پر مخ تړلې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی بیان جناقا نوید نن ازادي راډیو ته وویل له تیرو درې ورځو راهیسې پر یو شمېر موټرو دغه بندیز لګول شوی. ښاغلی نوید وایي دغه باروړونکي موټر د پاکستان واګې بندر له لارې ترانزیت کېدل چې له هغه وروسته بیا هند تلل.
مجبور شدم دیگر بارگیری نکنن برای از اینکه فصل صادرات میوه ماست باید زیاد بارگیری میشد به او طرف روان میشد، اما به دلیلی که اونا از دوباره از داخل پاکستان برگشت دادن و طرف
د خغلی نوید په خبره د محل د منو د صادرات موسم دی او کچیر یاد استون زه هوار نشي د باغلرونکو ترڅنګ به سوداګرو ته هم ګڼ مالی زیانونه واوړي. پاکستان په دې ورسېو کې د افغانستان پر وارداتي کالیو هم بندیزونه لګولي. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت هڅه کوي چې افغان پانګوال د کانونو د سکتور په برخه کې پانګونې ته وهڅوي. دغه وزارت ویان عبدالقدیر مطفینن ازادي راډیو ته وویل چې په همدې هدف له نهو بیلابیلو شرکتونو سره قراردادونه هم لاسلیک شوي. نوموړي وویل دغه هوکړه لیکونه به خصوصي سکتور او په ځانګړي ډول افغان سوداګرو ته زمینه برابره کړي چې د یو مشخص میکانیزم پر بنسټ له کانونو وزارت سره همکاري وکړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ اویا پوله، یو روپۍ یورو څلور اتیا افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاوند نه نوي افغانۍ دېرش پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه دېرش پوله، زر ایراني تومن پنځه افغانۍ پنځه اویا پوله، زر هندي روپۍ یو زرو اتیا افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه شپږ اتیا افغانۍ.
لآزادی رادیو غرمنی خبری مجله اوری. قدر منوریدونکو، د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خودشه به ورزو د گاونډي پاکستان روانو چارو ته نن مو راپور تر لاسه کړ چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین د پولیسو لخوا نیول شوی دی. منظور پښتین په لږه موده کې د پښتنو فعالانو مشر شو او نوموړي تل د خپلې مبارزې په دوران کې د پاکستان پر پاوز او پر افراطي ډلو پرله پسې انتقادونه کول، او ځکه خو داسې ویره وه چې د دواړو خواوو نه به پر ده دای تورن شي او پر د حملو ویره لدی مخکې وه. په دې اړه د تفصیل لپاره داود خټک د ازادي راډیو د مشال د څانګې ایډیټر په سټوډیو کې راسره دی، له دوی نه تفصیل غواړو. خټک صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. منظور پښتین په کوم ځای کې نیول شوی او څنګه نیول شوی؟
مننه تکل صاحب. منظور پښتین لکه څنګه چې تاسو وی دی د پښتون تحفظ مومنټ چې د قبایلو کې د ورکو خلکو د لړ د ککل شو خلکو لپاره جدو جهد کوي، یا داسې د کم کورونه چوران شوی دا غې د پیسو لپاره، نو دا بیګا تقریبا د شپې 2 بجې دوی په پیښور کې د تاکال پولیسو لخوا دی نیول شوی دی، او ویل کیږي چې منظور پښتین او د هغې ملګري د غلطه یو ځای اوسېدل، چې هغه د دی خپل یعنی هغه کور خو نو، خو به هر حال یو ځای دی په کرایه کې نیولې او په کرایه باندې نیولې او هغې کې به دی اوسېدل، نو هغې باندې پولیس پیګا ورغلی دي او دی یې نیولې دي، گرفتار کړی دي.
او د پولیسو دلایل څه دي چې کوم تورونه یې پر د لګولي؟
دا خو به اصل حقایق چې دي دا به نن هم نن به دا مخې ته راځي، ځکه چې پولیسو چې منظور پښتین ونیوه نو اوس د قانون تر مخه دا ضروري ده چې دی مجسټریټ ته وړاندې کړی شي، یعنی یو قاضي ته دی هلته وړاندې کړی شي، نو هر کله چې دی د قاضي ته وړاندې کوي نو هغې سره به د پولیسو یو خپل راپور وي او په هغې کې به واضح لیکل شوي چې دا په دې د دلایلو باندې مونږه دی نیولې دی. خو په ظاهره باندې چې څه شی مونږ ته ښکاره دی، اغه دا دی چې په ډېر اسماعیل خان کې چې دی کوم جلسه جلوسونه کړي غونډې کړي وي، نو پاغه کې په دی خلاف ته پولیسو یو کیس درج شوی او دا ممکنه ده چې دا د اغه په سر باندې گرفتار کړل شوی.
او خټک صاحب، د پښتین نیول کېدل د پاکستان په کچا او د ټولو پښتنو په کچا یو لوی مهمه پیښه ده، او که بس عادي او فعالان د ورځې نیول کیږي او خوشی کیږي، که داسې یوه ساده پیښه ده؟
فکر کوم چې د پښتین نیول دا داسې وړه پیښه نه ده، او همدغه وجه ده چې که څه هم د پاکستان چې کوم ادارې دي هغې کوشش کولو چې دی په یو طریقه خاموشه کی، خو تر اوسه پورې د دې یو ملګری یا بل ملګری دا به نیول، خو منظور پښتین تر اوسه پورې نو نیول شوی، نو زما خیال دی چې دا یو لویه پیښه. دویمه خبره دا ده چې منظور پښتین په پښتونخوا او په پخوانی قبایلي سیمو کې په خاص توګه باندې یعنی په ځانګړي توګه ډیر زیات پلویان لري چې دا ډیر طرفدار دي، خو ورسره د پاکستان په نورو لویو ښارونو انچ تر کراچۍ او لاهور پورې او هغه که پښتانه دي یا نه یوازې دا چې پښتانه دي، بلکې په هغې پنجابیان او د نورو ژبو ویونکي هم دي، چې هغې په کتا سو مونږ ګورو په ټولنیزو رسنیو او د ویب سایټونو باندې هغه د پښتون په حق لباندې یعنی د غي طرف کوي، د غي د بعضې مطالبو حمایت کوي، مرستې کوي.
بلې، او وروستۍ پوښتنه خاطک صاحب، چې تما څه ده رسنۍ سوې مخصن پاکستان رسنۍ په دې کې مهمه ده چې دوی څه وایي او فعالان او سیاستوال څه وایي، چې د دې عواقب به څه وي، یعنې دا څه کانسیکوینسز یا عواقب لرلی شي؟
تر اوسه پورې چې مونږ کوم د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم چې د هغې د مشرانو سره موس خبرې کړي دي، نو هغې وایي چې یعنی فوري طور باندې هغې کوم احتجاج هغه نه دی اعلان کړی. هغې وایي چې مونږ به ګورو چې د منظور پښتین خلاف څه قسمه تورونه لګیږي، نو هر کله چې تورونه مخې ته راشي نو د هغې پس به بیا مونږ یو فیصله کوو چې مونږ احتجاج ته ځو او که نه مونږ د قانوني لاره اختیارو، نو هغې نه وروسته به دی بیا یو فیصله کوي. تر اوسه پورې یو واضح نه ده.
ډېره زیاته مننه داود خټک، قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د مشال څانګې همکار و چې د منظور پښتین د نیول کېدو په اړه جزئیات راکول.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
ورزو نور موضوعاتو تا، ده کندوز ولایت بازگران پا دی ولایت که ده زفرانو لحصلاتو خوکی چرگندوی او همدار از ده نبات یا وخه اقتصادی سرچینه گانی. ده دی ولایت بازگران لدولت نغواری چی ده زفرانو لپاره د بازار موندنې او د پروسس په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان له کندوز نه په دې اړه نور تفصیل لري.
د کندوز کروندګر وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په دغه ولایت کې د زعفرانو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. دوی خوښ دي او وایي زعفران د بزګرانو د اقتصاد په پیاوړتیا کې مثبت رول لوبولی شي. د کندز د قنیزال ولسوالۍ یو تن بزګر الله بیردی په دې اړه وویل:
یک سال است که ما به کشت زعفران رو آوردیم، خوشبختانه در یک سال بسیار تجارب خوبی کشف کردیم.
له یو کال راهیسې ما د زعفرانو کښت ته مخه کړې ده او په روان کال کې مې له نیم جرب ځمکې څخه څه باندې 130 کیلوګرامه خالص زعفران ترلاسه کړل. په ټوله کې موږ د زعفرانو له حاصلاتو راضي یو. د دوی په وینا چې په نیم جرب ځمکه کې 200 کیلوګرامه د زعفرانو پیاز کرل کېږي او که روزنې ته یې سمه رسېدنه وشي ورڅخه څه باندې 200,000 افغانۍ ترلاسه کوي. د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ یو تن بزګر محمد عارف په دې اړه وویل:
همون د قانۍ کې کاشته او زراعت برای ما مې چیزه داده، تخمه داده او چی شده.
د کرنې ریاست موږ ته په وړیا توګه د زعفرانو پیاز ویشلي او په کندز کې زعفرانو ښه نتیجه ورکړې ده، خو موږ د بازار په برخه کې یوه اندازه ستونزې لرو او له دولت غواړو چې د بازار موندنې په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي. بلخوا په کندز کې د زعفران کارانو د ټولنې مشر جمعه خان حکیمي وایي: د دې ولایت آب و هوا د زعفرانو کښت ته مساعد ده او په همدې دلیل هر کال د بزګرانو لیوالتیا د زعفرانو کښت ته زیاتیږي.
اتحادیه ما فعلا در مورد بازاریابی ازی کوشش زیاد داره، اما با وجود
موږ د زعفرانو د بازارموندنې په برخه کې خپلې هڅې کړې دي، خو د امنیتي ننګونو له کبله موږ ونه توانېدلو چې په ښه توګه د بازارموندنې په برخه کې کار وکړو، خو له اړوندو ادارو غواړو چې په دې برخه کې له موږ سره مرسته وکړي. له دې سره سم د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي تیر کال په دغه ولایت کې په 10 هکتاره ځمکه کې زعفران کښت شوي وو چې ورڅخه څه باندې 15 کیلوګرامه حاصل ترلاسه شوی وو، خو د دوی په خبره ساش کال په 10 هکتاره ځمکه کې زعفران کښت شوي او ورڅخه څه باندې 70 کیلوګرامه حاصل ترلاسه شوی دی. د نموړي ادارې رئیس عبدالحادي قرلوخ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
به خاطر بازاریابی تمام محصولات زراعتی در هماهنگی با ریاست صنعت و تجارت،
موږ د صنعت او سوداګرۍ او د پانګونې او سوداګرۍ خونو ادارو په همغږۍ سره د ټولو زراعتي محصولاتو لپاره د بازارموندنې په برخه کې خپلې هڅې پیل کړې او هڅې کوو چې خپلو کرنیزو محصولاتو ته د هېواد دننه او بهر ښه مارکیټ پیدا کړو. د کندز د کرنې ریاست چارواکي زعفران د دغه ولایت د کروندګرو لپاره یوه ښه اقتصادي سرچینه بولي او زیاتوي چې اوس مهال د دې ولایت په مرکز او دغه راز په امام صاحب، قلیزال، علي آباد، خان آباد، دشتیارچي او چهاردرې ولسوالیو کې زعفران کرل کېږي او دهقانان هم د دغه نبات له حاصلاتو څخه خوښي څرګندوي.
تاسو له پیغامونو
زه د ننګرهار ولایت د لالپیر ولسوالۍ د فکنور د کن ابوالدین تای سره په تماس کې زموږ درخواست هم څخه آګاه دا ده چې زموږ د فکنور ولسقط ولس دی تقریبا 3000 کورونه به لري. همدارنګه زموږ د فکنور ګودر چې یې سقوط سره مخامخ دی، دلته مخکې طالبانو د وجې زموږ د افغانستان دولت زموږ د فکنور ګودر بند کړی او سقوط سره مخامخ کړی چې په دې باندې طالبان تګ را تګ کوي. اوس زموږ د فکنور په ساحه کې حکومت یا دولت دلته رسېدلی چې دلته هېڅوک اخباری کسان نشي کولی. زمونږ دولت اوس هم زمونږ د سیګنور ګودر بند کړی دی. زمونږ د سیګنور تقریبا 10,000 کورونه ست دي ګودر باندې تګ را تګ به کو. خلک اوس زمونږ ځو تقریبا د واته کله وشو زمونږ د ان تورخان ته وځو د تورخان نه بیا پورته تاویږو، یعنی مارکو، جلال آباد، سیاتانی. همدارنګه موږ روغ ناروغ لرو، موږ مړې ژوندۍ لرو، موږ سوداګانې په ځینو خلک همدارنګه 200 روپۍ دا زمونږ اضافه لګي. دولت نه زمونږ دا غوښتنه کېږي چې زمونږ د سیګنور ګودر سي داخله شي.
نوم می زیول حق ولی دی کونړ ولایت د تیز درې ولسوالۍ نه تاسو ته تماس کېما. یو غټه ستونزه چې زموږ د تیز درې ولسوالۍ کې د هغه د مخابراتي پایو نشتون دی، ځکه ډېر خلک د دې مشکل سره مخامخ دي. دستګاه کار نه کوي او یو هلته یوه د افغان بي سیم دستګاه چې هغه کله اختر وي یا کله پټه خوشحالي وي، نو اورېدونکو ډېرو بار په ډېر ځای کله چې خلک کړي کېږي یو بل سره یا مصروفه وي. نو د ازادي راډیو نه مو تمه ده چې دغه غږ زموږ خپور کړي او هغه چارواکي دی غږ ورته ورسوي چې تر څو اړوند ستونزه زموږ حل شي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له د ماښام تر وو ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماښام په 9 بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر 9 دوام کوي. د مخام لوو د سهار تر او ل امریکا غږ آشنا رادیو، او د سهار لوو د مخام تر او ازادي رادیو واوري، او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام زما رایه زما حق چې د انتخاباتو لپاره